ته مشال رادیو دا وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي. په دې دا خبرونه خبرې غړې ده. په دې کې به تاسو ته پاکستان سیاسي صورت حال په اړه رپورټونه یو شمېر اخس وړاندې کوو. موږ سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ به هم وي. خو اول زه ګلایاز به درته د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړم. تړي مشه لومړی د خبرونو اثر ټکی د پاکستان قومي اسمبلی نن په ملک کې د عین د بالادستۍ په حق او د ناقانون احتجاجي ناستو پر ضد قرارداد منظور کړی دی. امریکا ویلي چې په پاکستان کې د غیر آئینی بدلون ملاتړ نه کوي او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په شام کې د وژل شوي امریکایي خبریال د خوشې کولو هڅه کړې وه. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی نن په ملک کې د عین د بالادستۍ په حق او د ناقانونه احتجاجي ناستو پر ضد قرارداد منظور کړ. دا پریکړه لیک د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وړاندې کړ چې د اسمبلی غړو په یو خوله منظور کړ. قرارداد وایي چې سیاستوالان د وزیر اعظم استعفی او د قومي اسمبلی ړنګول غوښتنې ردوي. په قرارداد کې د سیاستوالانو پر ضد د غیر اخلاقي الفاظو غندنه هم شوې ده. د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل،
مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ہم بھی یہی چاہتے تھے۔
د مذاکراتو سلسلہ شروع شوه دا او مونږ هم دا غوښته. پدې کې د اپوزیشن ګوندونو، حکومت او د ټولو یو کردار دی. مونږ د شروع ورځو راسي دا غوښتل چې مذاکرات دی وشي. که تاسو د دوی د راتګ او ریډ زون ته د داخلېدو تسلسل وګورئ، لازمی خبره ده چې سازشي نظریه ډېره چلیږي، خو مونږ صرف دا معلومول غواړو چې دوی چاره وړاندې کړې دي.
د قومي اسمبلی غونډه تر سبا 11 بجو پورې ځنډول شوې ده. اخوانن په ټول ملک کې وکیلانو د تحریک انصاف او د عوامي تحریک خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ په اشاره دستور د تحریک انصاف او د عوامي تحریک احتجاجي ناستې پر ضد د مقدمې د اوریدنې پر مهال د دواړو ګوندونو مشرانو ته سبا عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړی دی. په قومي اسمبلی کې د قرارداد او د وکیلانو احتجاج په داسې وخت کې کیږي چې عمران خان او طارق القادر د وزیر اعظم د استعفی غوښتنه کوي. پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د اگست 14 رئیس د حکومت د ړنګولو لپاره احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو حکومت سره مذاکرات ځنډولې دي. پرون ټاکل شوی و چې نن به تحریک انصاف له مشرانو سره د حکومت مذاکراتي کمیټې لیده کاته کوي. د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشي ویلي چې دوی مذاکرات معطل کړي دي. بلخوا په اسلام آباد کې پارلمان مخې د تحریک انصاف احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. د دغه ګوند مشر عمران خان خپل پلویانو ته په خپله وینا کې یو ځل بیا د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. امریکا ویلي چې نواز شریف د پاکستان منتخب وزیر اعظم دی او په دغه هیواد کې د غیر آئینی بدلون ملاتړ نه کوي. د پاکستان سرکاري رادیو تر مخه د امریکا د بارنو چارو د وزارت ویان دی میری هارف تیره ورځ ویل، امریکا په پاکستان کې د آئینی او انتخاباتي پروسې حمایت کوي چې د هغې د لارې نواز شریف منتخب شوی دی. هارف زیاته کړه چې امریکا به پاکستان سره همکاري جاري ساتي او د دې ټولې معاملې د پرامن حل غږ یې هم کړی دی. د خبر ایجنسی په جمرود کې نن وسلوال په افغانستان کې مش د ناتو ځواکونو لپاره سامان وړونکو گاډو برید کړي چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خبر ایجنسی په جمرود سور کمر سیمه کې په افغانستان کې مش ناتو ځواکونو لپاره د تیلو وړونکو ټانکرو باندې وسلوالو برید کړي دي. په دې برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د پیخي روستو امنیتي ځواکونو دغه سیمه په خپل ولقه کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. دا پیخې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. امریکا په پاکستان کې د میشت سختدریزي حقاني ډلې د مشر سراج الدین حقاني په سر لګولې انعام 10 ملیون ډالر ته پورته کړی دی. امریکا د چهارشنبې په ورځ د حقاني شبکې د څلورو نورو غړو پر سر هم 15 ملیون ډالر نوي انعامونه اعلان کړي دي. په دې څلورو کې د سراج الدین حقاني خپلوان عزیز حقاني، خلیل الرحمن حقاني، یحیی حقاني او عبدالروف ذاکر شامل دي. امریکایي چارواکي وایي دا انعامونه به هغه چا ته ورکول کیږي چې د حقاني شبکې د مشر او یا د دوی نورو غړو د نیولو لپاره کافي معلومات ورکړي. امریکا پر افغانستان غږ کړی چې د امریکایي خبریال د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د لوی څارنوالي دفتر د چهارشنبې په ورځ میتیو روزنبرګ ته 4 ساعته وخت ورکړ چې له دې هېواده وځي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت ویاند میری هارف 13 ورځ ویل چې دا د مطبوعاتو د ازادۍ خلاف ګام دی. پر دې امریکایي خبریال تور دی چې په هغو پښتنو کې مرسته نه ده کړې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د خبر شوي رپورټ په اړه ورڅخه کېده. میتیو روزنبرګ په دې رپورټ کې لیکلي وو چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو شخړې نه هوارېدو په صورت کې چارواکي د لنډمهاله حکومت په جوړولو بحث کوي. نوموړي ویلي چې د او ورځپاڼې دواړو د پلټنو په لړ کې همکاري کړې ده. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی په دې وروستو کې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د نیول شوي امریکایي د خوشې کولو لپاره د عملیاتو هڅه کړې وه، خو هغه نو موندلې. پینټاګون په یو بیان کې ویلي چې په دې عملیاتو کې له هوایي او ځمکني دواړو لارو کار اخیستل شوی و. د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لوړپوري سلاکارې لیسا موناکو په یو بیان کې ویلي چې اوباما د روان اوړي په پیل کې د دې ګام پورته کولو اجازه ورکړی و، خو په دې بیان کې دا نه دی ویل شوی چې امریکا د کوم نیول شوی کس د خوشی کولو هڅه کوله. دا خبره د چهارشنبې په ورځ له هغه وروسته راغی چې جهادیانو هغه ویډیو خپره کړه چې په کوم کې هغوی له امریکایي خبریال جیمز فولی څخه سرپرې کوي. جیمز فولی د 2012 کال په نومبر کې په شام کې تختول شوی و. ولسمشر باراک اوباما پر دې سربیره د دې ډلې پر ضد د بریدونو هوډ څرګند کړی چې یادې ډلې د یو بل نیول شوي امریکایي د وژلو ګواښ کړی دی. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه. اوس د موسم حال او د کرنسی نرخونه.
نن د زیارت پر ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. امریکایي ډالر په 0.50 روپے اغستل کیږي او په 1.10 روپے خرڅيږي. دا شان یو پوند په 1.65 روپے او 1.05 روپے یو یورو په 1.33 روپے او 1.35 روپے د سعودي عرب ریال په 6.15 روپے او په 20 روپے د عرب اماراتو درهم په 20.15 روپے او په 20 روپے لویخ پیسې او یو افغانۍ په 1 روپے او 8.5 روپے غستل کیږي او 1 روپے او 2.5 روپے خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې بنو پېښور او کوټه کې د موسم اوچ او ګرم پاتې کېدو امکان دی.
تاسو د مشال ریډیو وروستۍ خبري غړي اورئ. زه ستاسو قربا عبدالحی کاکړ ما، او په دې روانه خبري غړي کې به د ځینو مهمو رپورټونو ترڅنګ ځینی دا رپورټونه هم ولرو. د حکومت سره تر خبرو اترو وروسته تریک انصاف د دوم پړاو د خبرو لپاره د خبرو نه کولو اعلان کړی دی. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون واکمنی یقیني کولو په اړه قرارداد منظور کړی او د وزیر اعظم د استعفا او اسمبلیانو ماتولو غوښتنه رد کړې. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شرفاو په دې مکول
مذاکرات کا سلسله شروع ہو چکا ہے، ہم بھی یہی چاہتے تھے.
د مذاکراتو سلسله شروع شوه ده او مونږ هم دا غوښته. په دې کې د اپوزیشن ګوندونو، حکومت او د ټولو یو کردار دی.
د پاکستان وکیلانو د عمران خان او طاهر القادری پر ضد نن هړتال وکړ، خو عدالت ته ورغلي عام خلک له کومو مشکلاتو سره مخامخ شو.
نن چې کوم کیسه مې ارجنټ شو، د دې پته نه ده چې کوم استم لګي وي کې ودرې مېشت تاریخ لګي. خلک ته تفصیل کې نه خلک ته د وچې د موسم اثرات هم بغیر راځي.
د عمران خان او طاهر القادری لانګ مارچونه پیل له لاهور سو او تم په اسلام آباد کې سو، خو اغیزې د بلوچستان پر کروندګرو څنګه وسو؟
یو گاڑی مارکیٹ تا نہ رسے، بیا گاڑی نہ ملا وش، دا گاڑی کے کرایہ کا 20,000 دی، دا 20,000 بجائے 40,000 غواڑی.
دا یہ تر سنگ یو شمیر نور رپورٹوں نہ لرو لہ مشال ریڈیو سر اوسئی. دا مشال ریڈیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونی ورستۍ غړي پایل په پاکستان کې ل سیاسي حلو ځلو کوو. لکه څنګه چې پدورته ویل چې د پاکستان د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ پیل سوي خبرې اترې له هغه وروسته یو ځل بیا د ځنډ ښکار شوې چې د تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان وکړ چې د حکومت سره خبرې اترې نه کوي. دا چې خبرې اترو نورې کومې حلې ځلې سوي دي، د دې هر څه یو واضح تصویر اخلو له خپل همکار عالمزیب خان زخه چې دا وخت له اسلام آباد زخه را سره د ټلیفون پلان دی. عالمزیب خان داسي تاسو ته هرکلی کوم، مهرباني وکړئ دا راتو ست سي اول کده دی عمران خان د فیصله پاړه باندې تفصیل لشرکې.
مننه، بالکل تاسو هم ذکر وکړو لږ شیبه وړاندې چې کله د حکومت پاکستان او تحریک انصاف د مرکزی غړو ترمنځ دا خبرې اترې روانې وې چې یو دورې بېګا د شپې شو او بیا نن سهار دا ویلې کېده چې یو واري بیا ملاویږي، او د ماسپښین وروسته تقریبا شاوخوا درې بجې چې کله د تحریک انصاف چې کوم مرکزی مشران دي چې په هغه کې جاوید هاشمي او شاه محمود قریشي، جهانګیر ترین او نور غړي شامل وو، هغه د اسلام آباد په یو هوټل کې په یو مقامي هوټل کې هلته چې کوم د مسلم لیگ نیم لږ را پکم وفد هغې طرف ته تلل کولې. لږ شېبه وړاندې د هغې وروسته بیا یو دب داسې خبرونه راغله او بیا هم د هغې نه سمدستي شاه محمود قریشي، جاوید هاشمي د هغو ملګرو تحریک انصاف چې کوم غړي دي هغوی یو مختصر مطبوعاتي ادارو ته یو څو منټه خبرې وکړې او ویې ویل چې زموږ سره تحبوجات دي او موږ د دغې مذاکراتو یا د خبرو اترو دغه دویم پړاو جنډو او نور موږ د حکومت سره خبرې نه کوو.
تحفظات یې څه یاد کړل چا پوښتنه وکړه یا دوی خپله د تحفظات
هغه د دې دریځونو خور د هغې نه وروسته د عمران خان هم خبرې وکړې. ولې شاه محمود قریشي هم په هغه کې ویلې چې پرون زما په کور په ملتان کې د مسلم لیگ ځینو غړو سره حمله کړې وه، په هغې هم خاموش وو، او د دغې سره سره بیا هغه وویل چې نن سهار چې کوم په پارلمان درنه د پارلمان غونډه وه نو په هغه کې چې کوم تکنونه حکومتي غړو او د هغو ملګرو وکړو په هغې باندې هم موږ ناخوښي څرګندو، او بیا د هغې وروسته چې کوم د حکومت مرکزي کوم غړی وزیر دی وفاقي خواجه صادر رفیق چې هغه د اسمبلی ودانۍ نه بهر مطبوعاتو چې کومې خبرې وکړې ردیبلې ویلې، نو موږ د هغه هم په هغې هم موږ خپله غندنه څرګندو او د هغې وروسته موږ دا مذاکرات ځنډو. په خاص توګه هغې وویل چې حکومت دا منصوبه لري چې د اسلام آباد چې کوم پولیسو مشر دی آی جی هغه بدل کړو او بل آی جی راوستو، نو دې وجنا دوی دا اراده لري چې کوم پولیس دی هغه په دغه غونډه په دغه درنه مانی ور.
دا خبره څومره تصدیقي ده چې د اسلام آباد چې کوم د پولیسو مشر دی هغه آیا تصدیق شوی ده چې هغه رښتیا هم حکومت بدل کړی دی؟ ځکه چې چرته ما ویلي وو چې هغه وایي چې هغه په چټیو تللی دی په حکومتي توګه دی
چې په دغه معنی لږ ډېر وضاحت چې کوم دی بیا په دغه وخت کې د پارلمان مخې ته چې کوم دی د احسن اقبال بخنه غواړم، احسن اقبال کوم چې په هوټل کې موجود و هغې مطبوعاتو سره خبرې وکړې او هغه وویل چې په دې اړه باندې دا خبرونه دي، خو چونکې دغه پولیس چې کوم افسر دی د هغې د چټۍ درخواستو او هغه موږ په چټۍ لېږلی دی، خو هغې ورسره سره دا هم ویل احسن اقبال چې موږ بېخي مذاکرات نه دي ځنډولي او موږ حکومت په تحریک انصاف چې کوم غړي دي د هغې انتظار کوو او هغه راشي موږ غواړو چې دا هر څه ډېر په ښه طریقه باندې مخ په وړاندې روان شي او نه غواړو چې جګړه وشي. طاقت څخه خدای کې دا وایم چې د هغې سمدستي وروسته عمران خان چې کومې خبرې وکړې نو هغې کې هم لږه سختي وه او هغه وویل چې دغه ټولو خبرو چې کوم د تحریک انصاف د غړو کړې وې د هغې تایید یې وکړو او همدغه بیا ذکر کړي او دا یې ویل چې موږ به یو واري بیا نن راغونډېږو، چونکې دا وخت د تحریک انصاف چې کوم د درنې خلک دي خو ډېر کم دي، خو دوی وایي چې ټول خلک به بیا راځي او موږ
دې ته راتلم. لمزیب خان چې یو خو به ورته عبدالقادری باندې خبر وکړو د پاکستان عوامي تحریک مشر دی، هغه هم دلته لانګ مارچ کې حکومت پرون مذاکرات سره ابتدایي کړي وو، د هغه مذاکراتو کحال راکې نو بیا به راځو دی بل لانګ مارچ ته.
صحیح، بالکل، هغه هم لږ شېبه وړاندې تقریبا یو نیمه ګنټه دوه ګنټه مخکې خپلې درنې چې کوم غړي دي هغو ته خبرې وکړې او هغه خو داسې کلاو رانغی چې عمران خان راغې ولې هغه دا په زور سره وویل چې موږ ته کوم دا وخت کې تکلیف دی نو موږ ته نه ښکاري چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده دی، او دوه مهمې خبرې وکړې. یو خو دا وویل چې کوم د موږ ته چې کوم زموږ درنه دا کوم غړي ناست دي موږ په امن په امن باندې ناست یو، خو ولې موږ ته چې کوم د بهار نه کوم کومک راځي زموږ چې کوم کسان دي کوم نمایندگان دي اسلام آباد نه بهار یا د پینډۍ نه راځي، نو یو چې کوم ټینټونه موږ ته هغه راوړي نو هغه ټینټونه چې کوم دی حکومت په لاره باندې نه پرېږدي، ټولې لارې موږ ته بند کړي دي، دغه شان کوم خوراک راځي یا خوراک موږ ته بند شوی دی. او بل یو مهمه خبره وکړه، د هغه په خلو هغه دا تور ولګاو چې حکومت دا اراده لري چې دلته کوم خواوشا کوم عمري په هغه کې داسې څه مواد واچوي چې هغې سره خلکو ته د خېټې تکلیف شي یا داسې تکلیفونه خلکو ته ورسي چې هغه د دې ځای کې تنګ شي او هغه لاړ شي.
او علمزیب خان بخښنه غواړم، وخت کم یو کلند راتوسه چې دا غچ کم لانګ مارچ او ډیر خلک به راغلی یا به کم خلک راغلی، دا وخت عمران خان د دې ناستي یا د درنې یا د غونډې د خلکو تعداد یا شمیر څومره تر رسیدلې دي؟ کم سوې دي، زیات سوې دي، څومره څه اندازه لګي؟
بېخي کاکړ څه تاسو خبره ټیک ده، د قادری په دغه کې خو دومره کمی نه دی راغلی، اخو لږ ډېر کمی راځي ځکه چې زیاتره د هغه ناست دي. عمران خان چې کومه شمېره د هغه غړي دي نو هغه ډېر کم ښکاري. حکومتي غړي خو دا دعوه کوي چې دا اوس د دې وخت چې کوم دی نو دا د یو نیم زر نه هم کم دي، خو تقریبا دا دې دیم دا چې یو نیم زر نواله تر درې زرو پورې څلور زرو پورې لږ خواړه خواړه دي دی پسې دي. خو ولې په دې وخت کې چې کله لږ لږ سات ګورو نو مونږ ګورو نو په دې کې چې کوم دی زیاتوالی راځي وایي دا پته نه لګي چې دا به د شپې تر څومره پورې زیات شي. ځکه چې عمران خان وایي چې ټول خلک دې راشي یو بل طرف ته غذا تور هم لګي چې ټولې لارې
عمران خان دا ویلي چې لس لکه کسان به راولي دغه ته. نو استادات
خبر پورا دی اسلام آباد تا د پاری نه چې کوم ریډ زون تر دونو بے شک پدې کې شک نشته چې هغه تعداد ډیر زیات وو. خو له هغه نه لس لکه نه پنځه لکه هغه کم وو او دغه شان چې اوس کوم تعداد دی نو هغه بیخي کم شوی دی بیخي زیات دی بلکې د ماسخین په وخت نور هم کم وو ولی اوس په کې لږ شان زیاتوالی راغلی دی خو هغه شان نه دی.
سم ډیر مننه لمزیب خان ستاسو پورا د درنې او د دې تر څنګ د خبرو اترو د پاکستان عوامی تحریک بیا د تحریک انصاف بیا د حکومت دریز د دې ټولو یو واضح تصویر راکړي او چې څومره معلومات راځي په راتلونکو سبا پرونو کې به موږ خپل اوریدونکو سره شریکو. تاسو ته ښه وخت غواړو او سمجو یعنی د دې سره په تړاو د پاکستان قومي اسمبلی نن یو قرارداد منظور کړی. د قرارداد مقصد دا و چې د قانون واکمنۍ د یقیني کړل شي او کومه مطالبه چې طاهر القادرې او عمران خان کوي چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي او اسمبلی نه د ماتې کړل شي دا غوښتنه پارلمان ونه منلی. په دې اړه رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
نن قومي اسمبلی د آئین او قانون د بلادسته په حق کې یو متفقه قرارداد منصور کړی دی او وزیر اعظم نواز شریف استعفا او د اسمبلیانو د تحلیل کولو مطالبه یې رد کړې ده. نن سهار د قومي اسمبلی اجلاس سپیکر ایا صادق په مشرۍ کې شروع شوی و. په قومي اسمبلی کې دا قرارداد پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اجکزی لخوا وړاندې کړی شوی و. په دې قرارداد کې ویل شوی و چې ځینې ګوندونو له اړخه د اسمبلیانو تحلیل کولو او د وزیر اعظم د استعفا مطالبه غیر آئینی ده. قرارداد کې ویل شوی وو چې جمهوری عمل به د آئین تر لاندې روان وي او د آئین او پارلمان تقدس به برقراره ساتل کیږي. په دې قرارداد کې ځینې سیاستوال له اړخه نامناسبه ژبه د استعمالولو مذمت هم شوی وو. په دې موقع په پارلمان کې وزیر اعظم نواز شریف هم موجود وو. اسمبلی ته د خطاب په وخت د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو اوویل چې یو څو زره خلک د اسمبلی تذلیل کوي. د اوویل چې موجوده صورتحال له وجې د سریلنکا د صدر دوره نن ملتوي شوې ده. نو آیا دا جمهوریت دی چې پاکستان د بهر نسوک مل مهم نشیرات لے دی وای
مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہم بھی یہی چاہتے تھے.
د مذاکراتو سلسلہ شروع شوی دا او مونږ هم دا غوخته پدی کې د اپوزیشن ګوندونو حکومت او د ټولو یو کردار دی. مونږ د شروع ورځو راسه دا غوختل چې مذاکرات دیوشي. په جمهوریت کې مهمه خبره مذاکرات وی. د چا غوښتنې که څه هم جواز نه لري خو د مذاکراتو په میز هغه آماده کول ضروری وي او دا د خوشحالۍ خبره ده چې دواړه پارټیانې مذاکراتو په میز راغلي. که تاسو د دوی د راتګ او ریډ زون ته د داخلېدو تسلسل وګورئ لازمی خبره ده چې سازشي نظریه ډېرې چلیږي خو موږ صرف دا معلومول غواړو چې دوی چار وړاندې کړی دي.
هم په دې موقع د قومي اسمبلی غړي اجاز الحق وینا و چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه یو اړخ دي او دوه بل اړخ ته په کار ده چې آئین او قانون تر لاندې معاملات تر سره ورسي.
بڑی کوششیں کی میں نے تین مرتبہ ہم واقع
تیر ورځ مونږ ډیر کوششونه وکړه. درې ځلې مونږ ورغلو د هغوی خبرې مونږ حکومت ته راورسولې. یو سیکنډ هم وانغستې شو چې حکومت فیصله وکړه چې زمونږ نماینده به ځي او کومه خبره چې د قانون او آئین په دایره کې وي په هغې به عمل درآمد کیږي. دا د خوشحالۍ خبره ده چې د خبرو اترو ابتدا وشوه. ډېرې داسې خبرې دي چې نن یې کولو نه ډډه کوم. زه دغه دواړو سیاسي ګوندونو ته ویل غواړم چې فرض وکړئ که لس لکه خلک راشي او د پارلمان بهر ودرېږي نو آیا حغیبا عین پامال کړی دا پارلیمان به ختم کړی او دینه به بیا مخکې لاړ شي.
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک کمیټیانو سره تیر شپه د حکومت کمیټیانو بیر بیر ملاقاتونه کړي وو چې پکې د دوړو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم د استعفا او د اسمبلیانو د تحلیل کولو غوښتنې شامل وي.
دا و رابیا اکرم خان. د وفاقي حکومت کمیټیانو تیر شپه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک مذاکراتی غړو سره ملاقاتونه سوي دي خو د دې په اړه تاسو ملاقات او تاسو رپورت واوریدلې او اوسم زو د سپریم کورټ د وکیلانو هړتال ته او نن د غړتال په ټول پاکستان کې ور سره په پېښور کې هم اوسو په عدالتونه بند کړل سوی وو. د دوی دغه هړتال د عمران خان او طاهر القادرې پر ضد کړی وو. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان راکوي.
پیښور کې د وکیلانو تنظیم یو مشر او پخوانی د سپریم کورټ او د پیښور بار اسوسییشن مشر جمال خټک مشال لیړو ته وویل چې د وکیلانو هړتال د ملک نور برخ په شمول په ټول خیبر پښتونخوا کې دی او دوی وایي چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو هر یو غیر آئینی او غیر قانوني ګام به دوی غندنه کوي او دوی به د هغې په ضد احتجاج هم کوي.
د وکیلانو هړتال چې کوم دی دا بالکل د پاکستان په سطح دی او د پاکستان په تاریخ کې په مخکې ځل سپریم کورټ هم بایکاټ وکړ. د دې وجه دا ده چونکه دا عمران خان یا طاهر القادری چې په کومه طریقه درنې ورکوي جلوسونه وباسي دا بالکل غیر آئینی او غیر قانوني دی. ټیک خبرې کوي اصلاحات غواړي خو چونکه پروسیجر دا غلط دی.
بلخوا د لوور کورټ څخه عدالتونو یو وکیل اویس خان مشال لیړو ته وویل چې د های کورټ سره سره په ټولو صوبه کې د ښکته عدالتونو وکیلانو هم هړتال کړی دی. بلخوا عدالت ته راغلی یو کس فاروق وایي چې داسې هړتالونو سره مقدمو له راغلی د لر لرې ځینو خلق او په خصوصي توګه د ډېرو من خلقو ته مالی ستونزې وي.
دا یو کس کیس نی د سره یو کیس مخام مخا دو پټه تری پټه وسو کیس نو کم از کم 200 د وی د سره ډیر نن په 300 کیس د سره بو وته 1000 کسان او ته تکلیف د خلکو ته فاینانشل تکلیف رس ډیر د سه خلک دی چې هغه ایج د 70 د 80 د دته د مقدمو د وخت کال 500 کال د دېش کال شې وی دی چې دا نن چې کم کیس نه ارجنټ شو ته پته نه دا چې کم از کم لګیو دی کې و درې میاشتې تاریخ لګي خلکو ته فیزیکي کیلو خلکو ته د وچ د موسم اثرات هم بغیر راځي.
یادونه ول دا چنن د سپریم کورټ بار اسوسییشن په غوږ باندې د اسلام آباد په شمول د ملک زیاتره برخو کې وکیلانو هړتال دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
هلته بیا سپریم کورټ په شارع دستور د احتجاج په ضد مقدمه اوریدنه تر سبا پورې ځنډولې او عدالت د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشران د جمعې پر ورځ عدالت ته رابلل دي. د نننۍ ورځې د کاروای په اړه له اسلام آباد څخه د خپل همکار ریاض مسخیل رپورټ اورو.
نن د زیارت پوره سحر د مقدمې په پیل کې د عمران خان وکیل حامد خان عدالت ته حاضر شو او د تحریری جواب جمع کولو د پاره عدالت نه وخت غوښتو. د دوران د اټانی جنرال وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک په شهرای دستور د پارلیمان ودانې مخې ته خلک را جمع کړي دي کوم چې یو غیر آئینی او غیر قانوني کار دی او باید چې عدالت د دې خلاف حکم جاری کړي. د دې په جواب کې عدالت وویل چې دا انتظامی معامله ده او د غلل کې بعد ټول فیصلې حکومت کوي. د چیف جسټس وینا وا چې موږ سیاسی معاملو کې مداخلت نه کوو، البته د جلسی جلوسونو سره د اولس بنیادی حقوقونه متاثر کیږي او د لارو بندیدو په وجه خلک دفتر او نورو ځایونو ته نشي رسیدي نو ځکه دا مقدمه اوري. د دې په جواب کې د عمران خان د وکیل حامد خان وینا وا چې دوی سیاسی او جمهوریت خلک دي او څه قسمه غیر آئینی کار نه کوي. رستو عدالت د مقدمه اوریدنه د جمعې ورځ پورې اوسنډوله او د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری ته د حاضر دو حکم ورکړو. عدالت د عمران خان د وکیل نه سبا پورې تحریری جواب غوښته دي. د عدالت دا خبره چې مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو د کارپو او وکیل شابودین خټک په وړاندې کې خو چې دا انتظامی او سیاسي معاملې ده او دوی په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او بلدا چې سپریم کورټ څنګه کولی شي په خپل یو حکم عمل درآمدو کې نو دوی
سپریم کورټ نو کې آزاد اداره ده. آزاد ګرم چې کا سپریم کورټ دا شی حکم کوي او حکومت په دې باندې عمل درآمد کوي نو هغه به یو تقدس لري، هغه ته اهمیت حاصل وي او حکومت احکامات باندې دا وخت د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت هم آرسي عمل درآمد نشي کولای ځکه چې وختي وی چې د هغه حکومتونه کېدای شي چې په تاسو باندې مبني وي. که سپریم کورټ یو حکم وکړي نو بیا د پاکستان د پولیس نه راوخلا د پاکستان د عام فورسز پورې دا ټول خلک چې وي پابند وي چې هغه د هغه د فیصلو احترام وکړي.
د یادونه ده چې سپریم کورټ ته پریډ زون کې د پارلیمان ودانې مخې ته د مظاهرو او درنو په ضد د سپریم کورټ بار او د لاهور او ملتان های کورټس بار په ګډون بازي آئینی درخواستونه راغلي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که خواته عدالتونو هړتال کړی، بل خواته سپریم کورټ د عمران خان او طاهر القادری پر ضد د کیس اوریدنه کوي، مذاکرات ځنډول سوي، خو بل خوا بیا د مسلم لیگ نن مشران او کارکنانو نن د خیبر پښتونخوا د پېښور پرس کلبي کلب مخې ته را جمع سول. د عمران خان او طاهر القادری پر ضد نارې ووهلې. دوی ویل چې د مسلم لیگ کارکنان به د دې احتجاجونو مخه نیولای سي ک چيري دوی ته د دوی مشر میاں نواز شریف اجازه ورکړي. دوی په کار دی موجوده حالات کې عمران خان او طاهر القادری د خوالي سیمو په حالاتو زیاته توجه کړي وای. غلام غوث له پېښور رپورت لري.
د مسلم لیگ نون ډلې دا کارخونان په پېښور پریس کلب کې جمع شول او د عمران خان او طاهر القادری په ضد یې دا نارې ووهلې او په اسلام آباد کې پر روانو احتجاجي ناستو یې ډېرې سختې نیوکې وکړې. په دغه مهال د مسلم لیگ نون صوبایي جنرال سیکرټري رحمت سلام خټک مشال ریډیو ته وویل
هنګامي پریس کانفرنس شو دا موږ د ورکرانو په انتهایي پرشر لاندې موږ وکړو. ورکران بس نور به قابو کېدل هغې سړکو ته راوتل خپل قید ته مخصوص دا میسج ورسولو چې موږ ته اجازت راکړه چې موږ روزو د دې خلاف او دا د سیکورټي ادارې هر څه کوي. موږ پاکستان مسلم لیگ ورکران د دې بندوبست کولی شي. نواز شریف استعفی دے پر دا 18 کروڑ عوام نہ چ ووٹ اخستے دے ڈیڑھ کروڑ ووٹ چا اخستے دا دے پر نہ اخستے چتے قادری او عمران پ 500 کروڑ خزانہ باندې استعفی ور کئی. نواز شریف تمنگ دا وایو چ سر دے لاش استعفی بنا ور کئی
او دا مسلم لیگ نون دا مومن ایجنسی یو کارکون مشال ریڈیو تو ویل چ عمران خان لا پکڑ دا چ پ موجودہ حالاتو کی دا قبائلی خلقو ستونزو تا پاملرنہ اوکڑی.
زمان زر خان صاحب دے مومن ایجنسی دے پارٹی صدر ایم او عمران خان نہ غزمنگ گیلا بدے ٹول قبائل بدے دا چمنگ قبائل وان کم حالات دے اسلام آباد کے کم حالات جو کڑے دے زمنگ زنانا معشومان پٹنٹونو کی دی اگی تسولت نل چھے دے قبائل دے بار وال عمران خان اول خپل وزیر اعظم غم گئی.
سماجی خان محمد نم دے 14 اگست اگتل لے لگا دا وا تو رجو شو پوش اس مقصد دا د درنی نشتا کور سونا پوری ناستی زمون وزیر اعظم بنی استپا ور کای ان شاء الله زمون وزیر اعظم بمیا محمد نواز شریف سے بدل ملک وزیر اعظم.
د مسلم لیگ نون مشرانو په پیښور حیات آباد کی نن د خپل ګوند د عہدیدارانو یو غوند هم را بللی دا دوی با په دې غونډه کې د مستقبل لپاره تګلارې جوړوي چې سرنګ د طاهر القادری او عمران خان د لانګ مارچ مقابله وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
او که یو خاطر دغه لانګ مارچونه په اسلام آباد او لاهور کې دي خو سوال دا دی چې د دې د بلوچستان پر کروندګرو ولې اثر دی. کروندګر وایي چې د دوی لاریانې د لاهور او پنجاب منډیانو ته نسی رسیدلای او گاڑی نه ملاویږي نو دوی او د دې ترڅنګ چې کوم سبزی او میوه ده هغه هم قیمتونه سات سوي دي. نیاز مسخیل له دې کروندګرو سره خبرې کړې او له کوټې دا ریپورت را لښړې دي.
د بلوچستان د زمیندارانو اتحادیه یو مصر او زمیندار عبدالقادر په خبره د عمران خان او طاهر القادری د لاریونونو او مارچونو لوجې د دوی فصلونو ته سخت زیان رسیدلی دی.
کچيري کریټ د ټماټرو په 500 خرڅېدی دا ټیم 89 روپۍ ترالی هم دغه تر سیب چې کوم مارکیټ وي 1200 روپۍ به د دې کریټ خرڅېدی دا ټیم د دوی کریټ 200-300 ترالی په دې وجه چې موږ دلته اصلو حالت مخته نځي ته ډیر غازی خان ورس مخته لاهور ته پنڈی ته اسلام آباد ته نه رسېږي. یو گاڑی مارکیټ ته نه رسېږي بیا گاڑی نه ملاویش د گاڑی کې کرایه ک 20,000 دی د 20,000 بجای 40,000 غواړي.
عبدالقادر زیاته کړه د بلوچستان زیاتره پښتونمیشت سیمه زمینداری سر اړه لري او نږدې هر سیمه په دغه لړ کې اغیزمنه ده.
زیاده تر سیدی بلوچستان غفشین ایریا راوخه دغه خاص کر انګور دا ټیم روان دی خټکی روان دی او د زیلال لور لایغه راوخه سیب روان دی ټماټر دی ګوبای دی زیارت سے دین سیب روان دی په بلوچستان کې دا وخت پټا باندې د پښین او د زیارت سیب دی هغه دا ټیم بالکل د لانګ مارچ څخه متاثر سو مارکیټونه ختم سو نسته ګرځره.
د مسلم باغ سیمه یو زمیندار سادولہ په دغه اړه مشال ریډیو ته صدا سی ویل
ډیر زمیداران دا سیدی چاغګر د کال مطلب د فصل تناشتي بل یو کار نه لري او هغه فصل بالکل دا ټیم خرابېږي نو دا کال مول ګردي پیسې ګاری کې پر فصل باندې هغه مشتشي نه کیرا جوړ نو روان کال به موږ ډیر لستونځو سره مخامخ یو او دونه پیسې بنئ چې موږ دغه تخم په واخو یا پنیرای په واخو یا کاد واخو.
د زمیندارانو دغه ستونزه مې چې کله له سیمې سره تعلق لرونکي سینیټر او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون مرکزي مشر سردار یعقوب نصر مخې ته کښېږد، نو نوموړی یې په اړه وویل:
اسمبلی کی پخپل سینٹ کی ما پخپل دا خبره کړی ده چې بلوچستان سیزن دی د فروټو او د سبزیانو، هغه کوم تباسو لہذا د دوه خلکو څه ګناه کړی ده، نو ان شاء الله فردر به موږ کوشش کوو چې دغه پورې حکام اعلی پورې دا خبر ورسو او د خلکو د نقصان بچاو.
یاد دی وی د عمران خان او طاهر القادری احتجاج چې د اگست پر 14مه نیټه پیل شوی وو لا هم جاری دی.
دا ریاض مسخره اوس هم راځي چې پنځنی مې بجې سوي دي. لا ګلایا څخه د خبرونو لنډیز واورو.
دا پاکستان قومي اسمبلی نن په ملک د آئین د بالادستی په حق او د ناقانونه احتجاجي ناستو پر ضد قرارداد منظور کړ. دا پریکړه لیک د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وړاندې کړ چې د اسمبلی غړو په یو وخت له منظور کړ. قرارداد وایي چې سیاستوالان د وزیر اعظم استعفی او د قومي اسمبلی ړنګولو غوښتنې ردوي. نن په ټول ملک کې وکیلانو د تحریک انصاف او د عوامي تحریک خلاف احتجاجي مظاهرې کړې دي. بلخوا سپریم کورټ په اشاره دستور د تحریک انصاف او د عوامي تحریک احتجاجي ناستې پر ضد مقدمې د اورېدنې پر مهال د دواړو ګوندونو مشرانو ته سبا عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړ دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران حکومت سره مذاکرات ځنډولي دي. پرون ټاکل شوی وه چې نن به تحریک انصاف له مشرانو سره د حکومت مذاکراتي کمیټې لیده کاته کوي. د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشي ویلي چې دوی مذاکرات معطل کړي دي. امریکا ویلي دي چې نواز شریف د پاکستان منتخب وزیر اعظم دی او په دغه هیواد کې د غیر آئینی بدلون ملاتړ نه کوي. د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه د امریکا د بارنو چارو د وزارت ویان دی میری هارت تیره ورځ ویل امریکا په پاکستان کې د آئینی او انتخاباتي پروسې حمایت کوي چې هغه د لارې نواز شریف منتخب شوی دی. د خبر ایجنسی په جمبرود کې نن وسلوالو په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو لپاره سامانونکو ګاډو برید کړي چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. امریکا په پاکستان کې د میشت سفدریزي حقانی ډلې د مشر سراج الدین حقانی په سر لګولې انعام لس میلیون ډالر ته پورته کړی دی. امریکا پر افغانستان غږ کړی چې د امریکایي خبریال د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د لوی څارنوالي دفتر د چهارشنبې په ورځ میتیو روزن پر ته 3 ساعت وخت ورکړ چې له هیواده ووزي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستو کې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د نیول شوي امریکایي ته خوشي کولو لپاره د عملیاتو هڅه کړې وه خو هغه نو موندلې. دا خبره د چهارشنبې په ورځ له هغې وروسته راغی چې جهادیانو هغه ویډیو خپره کړه چې په کوم کې هغوی له امریکایي خبریال جیمز فولی څخه سر پرې کوي. جیمز فولی د 2012 کال په نومبر کې په شام کې تښتول شوی و.
ګول هيا سوچ د خبرونو لنډي سي درته وړاندې کول. داسې د پاکستان د نن ورځو ورسپانو په خپلو اداریو کې چې لیکلي په اسلام آباد کې سراج سهیر د دوو ورسپانو د اداریو غټکی په دې ریپورت کې راځي کړی دی.
نن د پیښور نخ پریدونکو اج ورسپانه خپل اداري کې وای چې اسلام آباد کې دا وخت صورتحال ډیر زیات کړکېچن او د فکر وړ دی. خو که وکتې شینو په تیر وختونو کې غټي غټي مسلې د خبرو اترو په ذریعہ هواري شوې دي. د اداري په وینا چې کسه هم ځینې سیاسي ډلې دا وخت د حکومت او پاکستان عوامي تحریک او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د سولې او مذاکراتو لپاره غوړه ګامونه پورته کوي چې دارنګ په سنا سره ډول د پاکستان سیاسي صورتحال باندې قابو ومندي شي او جمهوریت ته زیان و نه رسی. د اداري په وینا چې پکار ده حکومت هم دې لړکي د نرمۍ نه کار واخلي، ځکه که حکومت هم ټینګ توپ کوي نو داسې به دا مسله نوره خراب شي. اداري زیاتوي چې د دې سره سره احتجاج کوونکو ګوندونو له هم پکار دي چې د دې ملک اولس او جمهوریت په خاطر په خپلو رویو کې نرمي پیدا کړي، ځکه چې د دوی د سخت دریځې له وجې جمهوریت ته تاوان رسېدای شي او پاکستان کې له ډېر خواري وروسته جمهوریت بحال شوی دی. اداري اخري کې وایي باید چې نواز شریف او نور سیاستوال دا وخت زغم او برداشت نه کار واخلي او په پراخه زړه دا سیاسي مسله هوار کړي، کوم چې به د ولس، پاکستان او د جمهوریت په ګټه کې وي. بل طرف ته مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د دې د کامیابۍ وروسته به قبایلي سیمو کې د نامنۍ سلسله ختم شي. خو د دې وروسته ضرورت د دې خبرې دی چې بیا حکومت د قبایلي ولس د ژوند معیار بدل کړي او د انصاف، قانون او عین مطابق په ترجیحي بنیادونو باندې د قبایلي ولس د حقونو لپاره کار وکړي. د ادارې په وینا چې د بد مرغ دا وخت په فاټا کې داسې قانونونه لاګو دي چې په یو مهذبه معاشره کې تصور هم نشی کیدای او هر حکومت په قبایلی سیمو کې د بدلون داوا کوي خو په عملی توګه تر اوسه د قبایلو ژوند بدل نشو ادریا اخیری کې لیکي قبایلی ولس په قومي بهیر کې شاملې دوه لپاره ضروری ده چې حکومت چټک ګامونه پورته کړي او د قبایلی ولس احساسي محرومۍ ختمولو لپاره دغلتہ په اف سی آر کې د بدلون سره سره په تعلیمي او د صحت په څانګو باندې هم خصوصي توجه ورکړي او دا شان دغلتہ د روزګار موقع هم پیدا کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي عمران خان او طاهر القادری چې د حکومت خلاف په مظاهرو کې د لکونو خلکو د ګډون ویناوي کړې وي خو په حقیقت کې د دوی سره په دغه مظاهره کې دومره خلکو ګډون ونه کړ. بلخوا د برتانیې انډیپینډنټ ورسپانه لیکي هند د پاکستان سره د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ته د ورپېښو مسلو له وجې په روانه اونۍ کې د خبرو انکار کړی دی. دغه دواړه مقالې له فرخنده اسد نه اورو.
ڈان رسپانا لکھی پتیرو انتخابات کے پاکستان تحریک انصاف گندا سے فکر کبولو چدوی با زیات رائے ولری او داشان پ مرکز کے با حکومت جوړ کړي خود دا سے نہ کہ دوسرا تحریک انصاف گند پ دغه انتخابات کے پلوئے پیمانہ تے درغلے تورنا اول گبل او اس شکلا عمران خان پ اسلام آباد کی د حکومت خلاف احتجاج پل کړي نو لومړی دا فکر کا وو چې دسرہ زیات خلق پ دغه مظاهرو کې ګډون ولري خو پ آزادی مارش کې د خلکو د شمیرې نه معلومیږي عمران خان پ خلکو کې دومره مقبولی ان لري. بلخوا د پاکستان عوامي تحریک ته مشر طاهر القادری سره مظاهره چان د عمران خان نه زیات دي خو دغه هم د هغه شمیرو نه ډیر کم دي چې دوی به ذکر کاوه. دواړو چې کومې دعوی کړې به هغه سی ونه شول نو ځکه دا دواړه هم د هغو سیاستوالو نه څه بدل نه دي د کوم خلاف چې دوی راوتلي دي. بلخوا انډیپینډنټ ورسپانه لیکي سو میاشت وړاندې د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي د خپل سوګند پورته کولو په مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بلنه ورکړه او نواز شریف ته هغه دغه بلنه قبول کړه که څه هم په دغه وخت په هغه نیوکه وشوې. دواړو مشرانو په یو ښه ماحول کې یو بل سره ولیدل. نواز شریف ته نریندر مودي مور ته ساړی ډالۍ کړه او مودي ته نواز شریف مور ته شال په تحفه کې ورک او دواړه پر دې هم سلا شول چې په سپتمبر کې به د جنرال اسمبلی په غونډه کې په نیویارک کې ویني خو اوس حالات بدل ښکاري. هند پر عربان اونۍ کې په اسلام آباد کې د سینئر سفارتکارو ترمنځ په غونډه کې د ګډون نا انکار وکړه. ورسپانه لیکي د خبرو نه د انکار وجه دا کېدلی شي چې پاکستان په ډیلی کې خپل سفارتکار ته د کشمیري مشرانو سره د خبرو وړاندې د لیدلو وینا کړې. بل وجه دا هم کېدلی شي چې د هند حکومت پر دې پوه شوې وزیر اعظم نواز شریف اوس په ملک کې یو شمیر مسلې لري او د پوه سره یې هم تعلقات د ځینو مسلو ښکار شوې دي او په موجوده وخت کې د نواز شریف حکومت د فیصلو کولو لپاره هغه همره توان نه لري څنګه چې د راتلو پر وخت کې تمکې دله. نو ځکه د نریندر مودي حکومت هم دا فکر کوي چې باید د هغه سره په خبرو خپل وخت ضایع نکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمزو افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له حکومت ته غوښتنه کړې چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال میتیو روزنبرګ ته ایستلو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. امریکا او په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع ټولنو د نیویارک ټایمز خبریال د ایستلو په اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ پریکړه د بیان د ازادي خلاف بللې او دا په دې برخه کې د افغانستان لپاره مخ په شا ګام بللی دی. عصمت څاروان نور تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې له خپلې خاورې د امریکایي ژورنالیست د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. میتیو روزنبرګ ته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ 24 ساعته وخت ورکړ چې له افغانستانه ووځي. لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال ته دا هم ویلي چې افغانستان ته د نوموړي پر بیا راتګ بندیز دی. تر دې یوه ورځ مخکې لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی و. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماری هرف وویل د نیویارک ټایمز د خبریال میتیو روزنبرګ د ایستلو په اړه د افغانستان د حکومت پریکړه په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ په برخه کې لوی شاتګ دی او باید فوراً بیرته واخیستل شي. دا لکه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی لومړی ځل دی چې یو لویدیځوال خبریال له دې هیواد ایستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار ویندوی کاتلین هایډن وویل د افغانستان د حکومت اقدام په افغانستان کې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ په برخه کې یو مهم مخ په شاګام دی او باید دا پریکړه سمدستي واخلي. لوی څارنوالې د نیویارک ټایمز د خبریال په اړه دا پریکړه په دې خاطر کړې چې روزنبرګ د سه شنبې په ورځ په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د حکومت جګپوري چارواکي او وزیران د روان انتخاباتي جنجال د یوې ممکنې حل لارې په توګه د یو موقت حکومت پر جوړولو خبرې کوي چې عملا یوه کودتا ده. د لوی څارنوال محمد اساق الکو دفتر د چهارشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرته نورو خبري رسنیو ته په یوه لیږلې خبر پانه کې د دې ورځپاڼې خبریال روزنبرګ د یو داسې راپور پر لیکلو تورن کړ چې درز او نفاق رامنځته کوي او د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي ګټو خلاف دی. خبریال روزنبرګ پرون په کابل کې رویټرز خبري اژانس ته د ځان په اړه د لوی څارنوالۍ د پریکړې په باب وویل چې شایع علت دا وي چې دا وخت په افغانستان کې ډېر حساس دی. خو لوی څارنوالي وایي چې ماتیو روزنبرګ په خپل راپور کې شخصي نظر څرګند کړی او په دروغه د جګپورو چارواکو حوالې ورکړې دي. روزنبرګ ویلي چې په لوی څارنوالي کې له ده سره درون چلن شوی، خو د هغو سرچینو په اړه چې دی په اړه راپور خپور کړی معلومات نه ورکوي. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ټولنې نای د نیویارک ټایمز د خبریال په اړه د لوی څارنوالۍ پریکړه د رسنیو او بیان د ازادۍ د قوانینو سرغړونه بللې ده.
اسمت څاروانو د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي له ناامنۍ او امنیتي ستونزو سره سره روانونی د هیواد په لیرو پرتو سیمو کې لسکونو رضاکارانو ماشومانو ته ویکسین ورکړ. دا رپورټونه له مخې افغانستان له ناامنۍ او د ویکسین په لاره کې له ځینو نورو خنډونو سره سره تر خپل ګاونډي هیواد د پاکستان د دې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې لوی ګامونه اخیستي دي. اسمت څاروان ته به یو ځل بیا غوښتو.
روانونه په افغانستان کې لسکونو ضروري زاکارو د امنیتي وضعیت له خرابوالي او د سخت دریزو د حملو له خطر سره سره میلیونونو افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړل. په افغانستان کې د نامنۍ او د واکسین د ګټو په اړه د خلکو د پوره معلوماتو د نشټوالي له کبله د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نه اسانه او نه بې خطره دی. افغانستان په نړۍ کې یو له درو هیوادونو څخه دی چې لا هم د ګوزن ناروغي پکې کاملا له منځه نه وړل شوی. د افغانستان د پولو په اوږدو کې د پاکستان په قبایلي سیمو او افریقایي هیواد نایجیریا کې د ماشومانو د ګوزن ویروس کنټرول شوی نه دی. افغانستان سره لدی چې په جګړه کې شکیل دی د ماشومانو د ګوزن په مخنیوي کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس توفیق مشال ازادي راډیو ته وویل ناامني د واکسین د تطبیق لپاره تر ټولو لوی خنډ دی. د په وینا د واکسین لپاره تر ټولو زیاتې امنیتي ستونزې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې پیښې شي،
مخصوصا د هیواد په سویل برخه کې او همدارنګه د هیواد په ختیځو ولایتونو کې نامنی کولای شي چې هغه ټیمونه چې هغه باید ماشومان ته تر 15 کال فیټو ماشومان ته واکسین تطبیق کړي د هغو لاسرسی د ماشومان ته لمنځه وړي. او په ځینو وختونو کې فعاله جګړه هغه هم د دې سبب ګرځي تر هغه زمونږ هغه نارمل خدمات ودروي.
په 1999 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن دریش پیټه قضیه تشخیص شوی وي، خو په 2014 میلادي کال کې یوازې 14 په ګوزن اخته کسان موندل شوی دي. سش کال تر اوسه پورې په دې ناروغي یوازې 6 تنه اخته شوی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تر اوسه پورې سش کال په ګوزن ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمېر 108 تنو ته رسیدلی دی. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ ویروس حتی که په یوه کس کې هم پاتې شي همغه یو تن یې ګڼو نورو ته خپرولی شي. د افغانستان د وقایوي طب د عمومي رئیس په وینا په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانان دائما په یوه سیمه کې میشت نه دي. د په دې برخه کې د کوچیانو مثال ورکړ.
په هیواد کې د ګرځنده نفوس شتون دی. د مثال په توګه موږ کولای شو د کوچانو څخه یادونه وکړو. دا هغه نفوس دی چې همیشه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته حرکت کوي او د عمر په اساس باندې د پاسه 1.5 میلیونه کوچي وګړي په افغانستان کې ژوند کوي. د دې سربېره د جګړو له امله داخلي بې ځایه شوي کسان او همدارنګه هغه کسان چې په دې وروستیو کې د پاکستان له وزیرستان سیمه څخه مخصوصا خوست او پکتیا ته راغلي دي، دا ټول سره لاس یو ځای کوي او ځینې ستونزې د پروګرام د بریالیتوب لپاره رامنځته کړي دي.
د عامه روغتیا وزارت د روزنې مسؤل ډاکټر محمد وسیم سجاد بیا وایي روانه اونۍ روغتیایي کارکوونکي د هیواد د ختیځ او جنوب ختیځ په لرو سیمو کې کور په کور وګرځیدل او ماشومان ته واکسین ورکړ. د همدارز ویل چې خلک غواړي چې ماشومان واکسین شي. ډاکټر سجاد دا هم وایي چې د واکسینرانو د امنیت لپاره له سیمه ایزو قومندانانو سره خبرې شوې دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
اوسم په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاړه یو ریپورت. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره ادارې یو ان ایچ سی آر وایي چې افغان کډوال به په پاکستان کې تر کال 2015 دسمبر تر 1.5 نیټو پورې پاتې وي او په دې لړ کې په لومړي پړاو کې به د دوی د پیژندګلو کارونه نوي کړي سي او په دوم پړاو کې به د نوو پیدا شوو او تر 13 کلونو پورې د ماشومانو نوملیکنه پیل سي. سراج جهیر له اسلام آباد په دې اړه ریپورت لري.
پاکستان، افغانستان او د اقوام متحده د کډوالو لپاره اداري یونیسیر په ګډه په یو لوزنامه لاسلیک کړی دی چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال به تر د کال 2015 د 1.5 نیټې پورې ایسار وي. اسلام آباد کې د یونیسیر ویاندې دنیا اسلم خان له مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د پاکستان حکومت له افغانستان او یونیسیر سره لوزنامه کړی دا چې تر د یادې مودې به سزا پاسه 14 لکه رجسٹر افغانان دلته مېشت وي. د دې په خبره چې اوس یونیسیر هغه افغانانو ته څوک چې پر ازاله پاکستان خپل وطن ته ستنیږي د یو نیم سل په ځای $200 پیکج ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه
یو ان ایچ سی آر او د افغانستان حکومت پاکستان ته درخواست وکړي چې په افغانستان کې 2014 کال ډېر اهم کار لري. په دې چې فورن ټروپس افغانستان څخه ځینو کېدلای شي چې د امنیت په حواله سره هلته حالات سم نه او الیکشن کېدلا په هغه حواله سره هم ډېر خدشات دا ولو چې کېدلای شي په افغانستان کې د نننه صورتحال داسې نه چې زیات شمېره کې خلک ولاړ شي. نو په دې خاطر چې پاکستان حکومت په دا خبره آماده سلو چې په پاکستان کې مېشت افغانان ته د 2015 کال پورې extension work also should be for Pakistan QOCG.
The Pakistan, Afghanistan or UNICEF de faisle pa ala pa Pakistan ke mesht afghan ka dwal wai chi dwi lakalunu rahse dalta usigi aw dalta ye khpalwai ham kadi aw karobaruna ye ham shuru kadi di no nishik walai chi padumra landa mudaki dwi khpal karobaruna ra tol kadi aw pa Afghanistan ki ye shuru kadi no bai chi dwi ta nur salur pinza ka la waqt war kadi shi de ladki mashal radio sara khabaro ke yow afghan ka dwal Naqibullah
موږ دې حالت کې نیو چې اوس لاړ شو خپل ملک ته والته آبادی وکړو یا نور څه وکړو ځکه زموږ ټول کاروبارونه هر څه دلته دي. یو دمدار غونډول او بیا هلته تګ کول نو ډېر زیات مشکلات به وي موږ لپاره. خو پکار چې حکومت دا موږ لږ ایکسټینشن لږ زیات کښ کال درې کړي وي نو موږ ته به ډېر ښه وي. ځکه فی الحال موږ د حکومت نه ډېر زیات خوشحاله یو چې دې موږ سره دا نه مرسته وکړه.
د پېښور خزانه کې نه احمد زمان اوی باید چې دوی له پاکستانه د وتو وړاندې دوی ته په افغانستان کې د کاروبار او ستوګنې زمینه برابر کړی شي.
د حضور باندې چې وبس نو بس دا یو د بشري حقوق کوم دي نو دا غي په مالول به دې باندې به موږ ناراضه او خفه یو ترڅو چې موږ ته زمينه نه وي مساعده شي یالتا حالات جوړ شي نه تاغه حضور استل خنه دي. نو خو د پاکستان دولت او د پاکستان حکومت شکریا ادا کوم تر دې مته موږ سره چې کوم تکلیفونه تیر کړي برداشت کړي دي هغه ته موږ خوشاله یو.
کلی چې مشال ریډیو د دوی دا غوښتنه د یونیسیر د ویان دي دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو هغه وي
دا خبره نه ده چې 2015 کال کې بعد پاکستان حکومت یو د افغانان ته الټیمیټم ورکړي چې هغه ولاړ شي. هر فیصله چې د 2015 کال بعد کېدله د افغانانو د مستقبل په حواله سره هغه پر ټرایپارټایټ کمیشن میټینګ کې کیږي چې پاکستان، یو ان ایچ سی آر او حکومت افغانستان یې ممبران دي او دا میټینګ په کال کې دوه واره کیږي.
د ذکر د چې د پاکستان حکومت او د یو ان ایچ سی آر د شمیرې مطابق دا وخت په پاکستان کې 14,13,000 رجسٹر او 14,00,000 او 15,13,000 غیر رجسٹر کډوال په بیلابیل سیمو کې میشتي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس بیرته د پاکستان سیاسي حالات ته راګرځو. په د پاکستان په انګریزي ورسپانې ایکسپرس ټریبیون کې د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس لیکنه خبره شوې ده. د اسلام آباد کې د طاهر القادری احتجاجي ناستې ته په کتو وای هر کله چې مذهب د واک ترلاسه کولو لپاره وکارول سي نو تاوتریخوالی ځینې پیدا سي. پوهاند رئیس وای د مذهب او مذهبي تحریکونو پلویان د واک ترلاسه کولو لپاره د منطق او عقل لاري تړي. د لیکنې مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
د سیاسيات استاد ډاکټر رسول بخش رئیس په ایکسپرس ټریبیون ورسپانه کې لیکي د طاهر القادری وسنۍ انقلاب مارچ باید خلک پر دې خبرې سوچ کولو ته مجبور کړي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د مذهب استعمال په ټولنه کې پرته لښخړو بل هیڅ شی نشي پیدا کولای. ډاکټر رئیس وای په خوانې او وسنۍ واکمنانو او پر مذهب ولاړ سیاسي تحریکونو تل د مخالفانو او دولسي وګړو پر وړاندې د تاوتریخوالي استعمال قانوني ګرځولې دي. په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وژونکې جګړې د مذهب په نوم شوې دي. د دې لامل دا دی چې د واک ترلاسه کولو لپاره د مذهب او مذهبي تحریکونو یا غورځنګونو پلویان خپل مشرانو ته له حده زیات اختیار ورکوي. له دې عمل سره د منطق او عقل ټولې دروازې تړل کیږي. له مذهبي مشر سره د ده د پلویانو تعلق له یوه سیاستوال سره د هغه د پلویانو له تعلقه ډیر مختلف وي. ډاکټر رسول بخش رئیس وایي تاریخ شاهد دی چې کله هم مذهبي مشران راپاڅېدلي دي نو پلویان یې په ړندو سترګو ملاتړ کوي او دا مشران بیا د پاکې او ښې ټولنې د جوړولو په نوم خپل پلویان د تاوتریخوالي یا تشدد لوري ته بیایي. لیکوال وایي دی له نورو هیوادونو مثالونو ته ځکه اړتیا نه لري چې په پاکستان کې دا ټولې بیلګې موجودې دي. دی ویره څرګندوي چې کیدای شي د طاهر القادری پلویان بل اخره د قانون له عملی کونکو ادارو یا امنیتی سرتیرو سره نښته پیل کړي. دی وایي د طالبانو له یاغیتوب واخله تر فرقه ایز تاوتریخوالي او ترهګرۍ پورې د هر څه نیلې یا جرړې د واک ترلاسه کولو لپاره د مذهب په استعمال کې دي. دی وایي باور لري چې ایمان، فلسفه یا مذهب افرادو ته د هغوی د وجود او ژوند په اړه د پوښتنو ځوابونه ورکوي او د سولې درس ورکوي. خو دا کار یوازې هغه وخت کیدی شي چې د واک ترلاسه کولو لپاره له مذهب او مذهبي لارو کار وانخیستی شي. پروفیسر رسول بخش رئیس لیکي ځینې مشران هغه وخت مذهب واک ته د رسیدو د لار په توګه کاروي چې ورسره خلکو ته د واضحې، منظمې او عملي کیدونکې تګلارې وړاندې کولو لپاره بل هیڅ نه وي. په دې لړ کې دوی اکثر د پاکستان نظریه خبره کوي او وایي پاکستان یو نظریاتي هیواد دی. لیکوال دریځ لري چې د نړۍ هر هیواد نظریاتي دی. هر هیواد د خپل واک، ټولنیز نظم، اقتصادي او سیاسي ژوند لپاره یو نظریه یا د بیلابیلو نظریو یو مجموعه لري. نو د نظریه له خبرې سره اصلا د بیلابیلو او متضادو مذهبي فرقو کسان ټولنیز او سیاسي واک ترلاسه کول غواړي. په ایکسپرس ټریبیون ورسپانه کې ډاکټر رسول بخش رئیس زیاتوي د واک لپاره د مذهب کارونې په مختلفو وختونو کې د ټولنې امن او ثبات ته ډیر زیات تاوان رسولی دی. نو ځکه د سیاسي مسلو هواري لپاره باید یوازې سیاسي لارې استعمال کړل شي او دا لارې یوازې د آئین او جمهوریت دي چې تر مخه یې قانوني حکومت جوړیږي.
د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستانی لیکوالې بینا شاه د ښځپالنې په اړه یا حقوقي نسوا په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکواله په پاکستان کې د ښځپالنې او د هغې ته د ور وړاندې مشکلاتو جاج اخلي. دا به په دې رپورټ کې واورو. پاکستانی لیکواله بینا شاه په امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز کې په دې هیواد کې د ښځپالنې یا د حق تحریک په اړه لیکلي چې د سړیو د برلاسي ټولنې پر ضد یوازې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. بینا شاه په مقاله کې د پاکستان د پخواني فوجي عامر ضیاءالحق لخوا د هغه د تشریح شوي اسلام له مخې د راوړل شوو قانونونو لکه د حدود آرډیننس پر ضد د ښځو د مبارزې ذکر هم کوي. دا وایي حقیقت دا دی چې پاکستاني ښځې سکولونو او یونیورسيټیانو ته نوکری کوي او خپل ګټه وټه کوي، خو د دې باوجود دوی په یو داسې معاشره کې ژوند کوي چې پر ښځو تشدد کوي او هغه خپل ملکیت ګڼي. دا ټولنه دا فکر کوي چې ښځې د تعلیم او نوکری کولو حق نه لري او نه هم لکوره د باندې وتلی سي. لیکواله بینا شاه د هغو ټولو ښځو او تحریکونو خبره کوي چې وخت پر وخت یې د فوجي عامر ضیاءالحق پر ضد مبارزه کړې او د ښځو د حقونو لپاره یې قانونونه راوړي. خو دا لیکي په پاکستان کې اوس هم دا فکر کېږي چې ښځپالنه د دې هیواد د حالاتو سره سمون نه خوري. د دوی دا خیال دی چې دا د مغرب هڅه ده چې پاکستانی ټولنه ګډوډ کړي. بینا شاه بیا په مسلمان هیوادونو کې د ښځو د حقونو لپاره د 1402 تحریکونو ذکر کوي چې یو ته سیکولر ښځپالنه او دوم ته اسلامي ښځپالنه ویل کېږي. د دې دواړو جاج اخیستلو وروسته بینا شاه وایي د ښځپالنې تحریک هغه وخت کامیابی کېدلی سي کله چې هغه ښځو او د ټولنې عکاسي کوي. د دې په خبره پاکستان د ښځو یو داسې تحریک ته ضرورت لري چې پکې د اسلامي او سیکولر شتپالنې دواړو رنگونه شامل وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ری او سم د رواني خبري غړي ورسته ریپورت. د منځني کرم ایجنسی ځای خلک وایي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو خلاف فوجي اپریشن په وخت کې اړنګ سوي سرکاري سکولونه لا تر اوسه جوړ سوي نه دي، چې لامل یې د دې ماشومانو تعلیم متاثر سوی دی. دوی خوشتنه کوي چې په سیمه کې اړنګ کړل سوي سرکاري سکولونه دي بیرته آباد کړل سي. تاریخ ورکزای په دې اړه ریپورت لري.
د منځنی کورم ایجنسی ځای خلک وایي چې په سیمه کې سہولتونو د نشټوالي له امله د دوی ماشومانو تعلیم متاثر کیږي. محمد سلیم بنامه د سیمه یو کس مشال رډیو ته وویل چې په زیاتره علاقو کې سرکاري سکولونه د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې ماشومانو د تعلیم بل ذریعہ نشته.
سکولونه څنګه ړنګ دي؟ ماشړنګ پراته دي، تابع کې سکولونه دي، بازه کې سکولونه دي، ډوګر کې سکولونه دي، ول شرزه کوم علاقه دغه کې سکولونه دي، وسه پورې ړنګ پراته دي. ای چم تاسو نه کړ سره د داخل خورغلی دی دیو د پر د تعلیم ضرورت د سکولونو په تجور جوړ کوم پتر وسه پرې چې هم د سې اقدامات او چات نکو سره سکولونو د جوړ کړی شي.
او رغزو او خبر ایجنسی سره په پله په منځنی کور ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوه دی. چارواکو په خبره پسمه کې د کامیاب پوځي عملیات ورسته زوی موش پړه چمکني مسوزو او د لشزو زینوسی موته یوش مرخندانونه واپس کړی شو دی. مجاهد خان پرماده د سیمې یو بل کا سوای چې حکومت د سکولونو بیا آبادکاری زر تر زر ونه کړه نو دوی ماشومان تعلیم نور هم متاثر کیدای شي.
کم کم سکولونه دی ډیر لری لری فاصله باندې سکول له آبادی الډی زیات دی. نو مخکې نه د حکومت سره نظام غا ډیر نازک او خودمو الکه باندې داسې افات راغی او داسې یو ګډبر جوړ شو، داسې یو حالات جوړ شو ته وجنه نور خلک متاثر شو. خودی سره سره د سکولونه سدي هغه خاص ترګیټ د رنگ شي دی، بلډینګونه سوسیدل شي دی او بالکل وران ویجاړ پراته دي. نو اوس د انس زت زره د سکولونه بحال کړی شو.
د تعلیم محکمې مشر چارواکي اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید گل مشال رډیو ته وایي چې په سیمه کې د ماشومانو تعلیمي ستونزې حل کول د دوی په ترجیحاتو کې دي. نوموړي دا هم وایي چې په سیمه کې دوی تعلیمي حل ځلې جاري ساتلې دي او زیاتوي چې د دې لپاره د سیمې ماشومانو ته په ټینټونو کې په ارزي توګه سبقونه خودل کېږي.
انرژي والا په منځنۍ فرما کې سلو سکول او یوز کې په لوور فرم کې وکړلو د کې لکه دوا ریکنسټرکشن دی او د بقایا کوم سکول نه سلو سکول د دې د لکه ریهابلیټیشن او پوریفیار سی والا
د تعلیم محکمې تر مخه په منځنۍ کورم ایجنسی کې د ماشومانو زده کړو لپاره 1015 سرکاري سکولونه دي چې په دې کې شاوخوا 500 سکولونه د پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
او سم د نن ورځې نه ساته خبرونو وروستۍ خبرې غړي پای ته رسیږي، خو په تلو کې به لا ګلایا زخه د خبرونو لنډې یو ځل بیا واورو.
پاکستان قومی اسمبلی نن په عمل کې د آئین د بالادستی په حق او د ناقانونه احتجاجي ناستو پر ضد قرارداد منظور کړی دی. دا پریکړه لیک د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وړاندې کړ چې د اسمبلی غړو په یو وخت له منظور کړ. قرارداد وایي چې سیاستوالان د وزیر اعظم استعفی او د قومي اسمبلی ړنګولو غوښتنې ردوي. نن په ټول ملک کې وکیلانو د تحریک انصاف ګوند او د عوامي تحریک خلاف احتجاجي مظاهرې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو حکومت سره مذاکرات ځنډولې دي. پرون ټاکل شوی وو چې نن به تحریک انصاف له مشرانو سره د حکومت مذاکراتي کمیټې د دفاتر کوي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشي ویلي چې دوی مذاکرات معطله کړي دي. ملک په اسلام آباد کې پارلمان مخې ته د تحریک انصاف احتجاجي ناسته دوام لري. امریکا ویلي دي چې نواز شریف د پاکستان منتخب وزیر اعظم دی او په دغه هیواد کې د غیر آئینی بدلون ملاتړ نه کوي. د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه د امریکا د بارنو چارو د وزارت وایاندې میری هاف تیر وزوید امریکا په پاکستان کې د آئینی او انتخاباتي پروسې حمایت کوي چې د هغې د لارې نواز شریف منتخب شوی دی. د خبر ایجنسی په جمهور کې نن وسلوالو په افغانستان کې مش ناټو ځواکونو لپاره سامان وو کو ګاډماني بریټ کړي چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د دې پیښې پرچانه د منلې امریکا په پاکستان کې د مش سخت دریځي حقانی د مشر سراج الدین حقانی په سر لګولې انعام لس ملیون ډالر ته پورته کړی دی. امریکا پر افغانستان غږ کړی چې د امریکایي خبریال د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د لوی څارنوالي دفتر د چهارشنبې په ورځ میتیو روزنبرګ ته څلور ساعته وخت ورکړ چې له هېواده ووځي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی په دې وروستو کې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د نیول شوي امریکایي د خوشي کولو لپاره د عملیاتو هڅه کړې وه خو هغه نو موندلې. دا خبره د چهارشنبې په ورځ له هغې وروستو راغی چې جهادیانو هغه ویډیو خپره کړه کوم کې چې هغوی له امریکایي خبریال جیمز فولي څخه سر پرې کوي.
د خبرونو لنډیز مو له ګلایا څخه اوریدي او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که تاسو هم په دې سپو پاتې شوي نو ډیوا راډیو اوریدلای شئ. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. تخته پامن.